دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې موزه اجملان د خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیمرخ په نوم باندې لومړني پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. خبرونه به درته فرید هود سیفی وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت د لوګر د ازري او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره د اسنادو او وسایلو د انتقال دوهم پړاو پیل شو. نه کسان د پاکستان د سند ایالت کې د وسلوالو په ډیلایزه حمله کې وژل شوی او لسکونه تنه په هسپانیا کې له پټلۍ څخه د یو چټک اورګاډي د وتلو په پیښه کې وژل شوی او سکم یو نیم سل نور ټپیان دي. لومړی د افغانستان څو خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت د لوګر د ازري او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت لپاره د سیمرخ په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن یو خبری کانفرنس ته په وینا کې دا د افغانستان د ملي اردو لومړنی تر ټولو پراخ عملیات وبلل.
دا عملیات د افغانستان د ملي اردو لومړنی ستر عملیات دي چې تقریبا څلور ځمکني کنډک او دوه هوایي ټولۍ پکې ونډې لري. په دې عملیاتو کې موږ له خپلو ځمکنیو او خاصو ځواکونو کار اخیستی دی او ملي پولیس هم راسره همکاري لري.
دا عملیات وروسته لاغې پیل شوي چې د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې هم د ازري او حصارک ولسوالیو پر امنیتي وضعیت بحثونه وشول. په دې اړه په روانې خبري مجلې کې تفصیل اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره د اسنادو او وسایلو د انتقال دوهم پړاو پیل کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امان نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دویم پړاو کې د نوملیکنې د امکاناتو لومړنۍ جوپه د حواله لارې څلور ولسوالیو ته ورسول شو. خغلی امان وایي هم د عملیات چې موږ یې هر ورځ د غوښونو له موجودیت سره سره ترسره کوو او لوی لارې خلاصې پرېږدو، یو هدف یې دا دی چې د راتلونکو خو انتخاباتو لپاره لاره هواره کړو. په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو ته د نوملیکنې پروسه پیل شوې او چارواکي وایي چې غواړي څلور میلیونو خلکو ته نوي کارتونه ورکړي. او د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د هوان یوه مرمۍ په یوه کور لګېدلې او اووه تنه یې ټپیان کړي دي. د کونړ د امنیې قوماندانۍ سرپرست سمونوال عبدالقادر نن ازادي راډیو ته وویل چې د هوان د مرمۍ تېره شپه له افغان ځواکونو سره په یوې نښتې کې د وسلوالو مخالفینو لخوا ویشتل شوې ده. د ښاغلي قادر په خبره په دې پیښه کې درې نجونې او څلور هلکان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو بیا دا خبر رد کړی چې دغه مرمۍ د دوی لخوا وشتل شوې ده. وسلوالو کسانو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي سخت ټپي کړی او د هغه ساتونکي او موټر چلوونکي وژلي دي. ګلولي خان د سرحدي پولیسو د قومندان مرستیال دی. د سیمه ییز روغتون یو چارواکي ویلي ګلولي خان چې په درې ګولیو لګېدلې روغتیايي وضعیت یې ډیر نازک دی. سمدستي چا د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو داسې شک شته چې پاکستاني طالبانو به پکې لاس لرلې وي. اخوا پاکستاني چارواکي وایي تېره شپه نهه کسه هغه مهال وژل شول چې وسلوالو کسانو د سند ایالت په سکر خار کې ډله ییزه حمله وکړه. په وژل شو او ټپیانو کې پنځه حمله کوونکي څلور پولیس او د استخباراتو چارواکي شامل دي. په سکر کې د پولیسو یو عالی رتبه افسر مسعود بنګخ ازادي راډیو ته وویل چې د غبرید څلورو ترورستانو کړي چې ټول وژل شوي دي. برید پرون ماخام تر روژه ماتي وروسته پیل شو چې تر نن سهار وختي روان وو. ویل کېږي چې لسکونه تنه په پیښې کې ټپیان شوي دي. د اسپانیا صدر اعظم مارینو راخوی د اورګاډي په پیښه کې د قربانیانو د درنوي لپاره درې ورځې ماتم اعلان کړ. اسپانوي چارواکي وایي لکتر لګه اته او یاتنه له پټلۍ څخه د یو چټک اورګاډي د وتلو په پیښه کې وژل شوی او سباندې یو سلو څلوېخت تنه نور ټپیان دي. د اسپانیا صدر اعظم نن د پیښې سیمه وکتله او قربانیان یې په روغتون کې ولیدل. د اسپانیا دولتي تلویزیون د پیښې ویډیوي تصویرونه وښودل. د پیښې یو عیني شاهد وویل د وای ما د وی چاودنې غږ واورید او کله چې زه ورسیدم نو د اورګاډي یو ډباره بیل شوې او د سړک د پاسه پرته وه. ټول ګاونډیان د باندې راوتلي وو او موږ ویریدو ځکه د اطفایې یو کارکوونکي ویل چې ممکنه ده دا ډبه وچوي. نو ځکه موږ په شا شو د خښو چې موږ له دې ځایه بیرته لاړو. د اورګاډي له مدرید څخه الفیرور خارته روان وو. دا ازادي راډیو ده. په هند کې وی محکمې د ډلیز جنسي تجاوز او وژنې د وی قضیه په اړه لمړنۍ فیصله د اگست 15 میته وزندوله چې په هند کې د خلکو غوسه راپرولې او د سختو اعتراضونو سبب شوی و. د قربانی شوی میرمن کورنۍ غوښتنه کړې چې د تیر کال د دسمبر په 14 د 15 نورو نیول شو سړیو په شمول دی په دې پیښه کې د خکیلو تنکی ځوانانو سره لکه د لویانو په شان دریز غوره شي. تورن کسان ټول په قتل، جنسي تجاوز، تښتونې، غلا او توطیې تورن دي که چېرته پر دوی جرم ثابت شي نو د همدې وخت په شمول چې په زندان کې تیر کړي تنکی ځوانان به تر 3 کلونو پورې دارالتعدیب کې تیروي او که چېرته په دې پېښې کې پر لویانو باندې جرم ثابت شي نو بیا کېدای شي چې د مرګ سزا ورکړي شي. او د چین د دولتي تلویزیون ویاند نن وویل چې د جنوب لویدیز ښار چونګکیونګ پخانی ښاروال بوژالي د رشوت، فساد او له قدرت څخه د ګټې اخیستنې له امله تر تعقیب لاندې دی. دا چې چینایي پخانی والي له یو کال راهیسې چې د هغه پر ضد د تورونو یادونه کېږي د خلکو له نظره لرې دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه مطالب لرو. د دفاع وزارت وایي چې د سیمرغ په نوم یې لومړني ستر فوځي عملیات پیل کړي چې تر ډیره د ازرې وحي سړک په ولسوالیو کې متمرکز دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو په کونړ، غزنی او زابل کې په روانو امنیتي پیښو په جلا جلا ریپورټونو کې خبر کړو.
دوی موږ ته ډېر ته رسید نه دی راکړی چې دا شیان آیا دوی ته رسېدلي یا په بازار کې خرڅ شوي دي، نو لهذا موږ پرې دا تصمیم ونیو چې دا خلک باید جریمه شي.
دا مالی وزارت مرستیال ګل مقصود ثابت دی چې وایي ایصاف نه مالیه نه غواړي بلکې د یو ډول د یو لړ غیر قانوني کړنو له کبله یې پر جرمانه لګولې ده. په دې اړه هم درته بشپړ ریپورت وړاندې کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره له افغانستان سره تماسونو ته دوام ورکوي او دواړه خواوې هڅه کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د سفر امکانات برابر شي. دا موضوع هم څېړو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سیمرغ په نوم یې لومړني ستر پوځي عملیات پیل کړي چې تر ډیره د ازرې او حصارک په ولسوالیو کې متمرکز دي. د دې وزارت چارواکو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان وکړ چې طالبانو غوښتل په ازرې او حصارک ولسوالیو کې اډې جوړ کړي او پر نورو سیمو حمله وکړي. نور جزئیات له کابل د نسیم شفق په ریپورت کې.
دفاع وزارت تاییدوي چې وسلوالو طالبانو هڅه کوله تر څو د لوګر د ازرې ولسوالۍ له سیمه ییزو چارواکو سره د جوړجاړي پر اساس د ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راولي. د دې وزارت ویان د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل طالبانو غوښتل چې د لوګر ازرې ولسوالۍ په خپل مرکز بدل کړي او پر نورو سیمو د حملو پلانونه په همدې ولسوالۍ کې جوړ کړي. جنرال عظیمی سرګند کړه که څه هم طالبانو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره ډیره هڅه وکړه خو بریالي نشول.
طالبان در اینجا یک پایگاه کلان یک جستخیز
بود. دیوی طالبانو پر نور و سیمو د لوی حملو د پلانونو د جوړولو لپاره په دی ولسوالۍ کې پیوړی مرکزونه جوړ کړی وو. دا ولسوالۍ نور سیمه ډیره اغیزمنی کوي او هغوی هم د اهمیت په پام په ازره کې ډیر سره راټول شوی وو او لارې بندې کړی وي. د دوی پلان دا و چې په یو ډول سیمه ایزو چارواکو سره هم سازش وکړي خو کوم جوړ جړای رامنځته نشو.
یعنی هیڅ سازشی به وجود نیامده.
جنرال عظیمی وویل چې وسلوالو طالبانو هڅه کوله چې له ازرې او حصارک ولسوالۍ څخه کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیا او ځینې نورې سیمې هم له ګواښ سره مخامخ کړي. د لوګر او ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم څه موده مخکې وویل چې د ازرې او حصارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوې دي. د دې خبر له خبرېدو وروسته د حصارک او ازرې د ولسوالیو په اړه حتی د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې هم بحثونه وشول او امنیتي چارواکو ته دنده وسپارل شوه چې دې ستونزې ته جدي رسیدګي وکړي. په عین حال کې د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي چې د لوګر په ازرې او د ننګرهار په حصارک ولسوالیو کې د اسد له لومړۍ نیټې راهیسې د سیمرغ په نوم د افغان ځواکونو پوځي عملیات هم پیل شوي.
چهار کندکی که واقعا برای اولین بار
دیوی څلور کندکه چې د لومړي ځل لپاره په دیلو یو عملیاتو کې ونده اخلي او د هوایی ځواک دوه ټولې هم لاټړ کوي په دې عملیاتو کې شامل دي. د عملیات مو له بشپړې سیډنې وروسته پیل کړل او تر ننه پورې په بریالي توګه روان دي. زموږ ځواکونه په سیمو کې ځای پر ځای شوي او دا مهمه ده چې د دښمنانو پلانونه شند کړو. د لوګر ازرا او د ننګرهار حصارک څنګه په څنګه پرتی ولسوالۍ دي. د دې سیمو اوسیدونکو سمد مخ کې وویل چې د ولسوالۍ ته ټولې غزیدلې لارې د طالبانو لخوا تړل شوي او دوی د خوراکي موادو او درملو له کموالي سره مخامخ دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د درینیمو او سلور سو په شمیر کې وسلوال طالبان په دې ولسوالیو کې راټول شوي، خو وایي چې افغان ځواکونه د سیمرخ د عملیاتو پر مهال لا تر اوسه له جدي مقاومت سره نه دي مخامخ شوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. د زابل چارواکي وایي چې دولس تنه سیمه ییز پولیس لومړی مسموم شوي او بیا وروسته یو ناڅرګند ځای ته تختول شوي. دوی وایي په دې سربیره په سیمه کې د طالبانو یو وتلی قومندان هم وژل شوی دی. له سیمې نور تفصیل د سید شاه سقیم په ریپورت کې اورو.
د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې وسلوالو دولس تنه سیمه ییز پولیس تر مسمومولو وروسته تختول دي. د زابل امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخیروغ لیونی وایي د دغه ولسوالۍ د کلا په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو یو نوی پوسټ جوړ کړی و چې پولیس ورڅخه د پنځ شنبه په شپه تختول شوی دی. دی وایي داسې شک لري چې د پوسټې دوه دریو پولیسو بل طالبانو سره لار یو کړی وي او پاتې ملګري یې تر مسمومولو وروسته هغوی ته سپارلی دي. د روغ لیونی په خبره په سیمه کې پلټنې پیل کړې خو تر اوسه څوک په لاس نه دی ورغلی.
دغه دولس کسان چې پولیسو نوي جاب شو له نویو پولیسو هلته نویو پوسټې جاب شوی دی. دوی نه چې دوه درې کسه طالبان ساړه کې ټینګ کړی دی نو دوی مسوم کړی دی. طالبان تسلیم شوي دي. دوی سره یو موټرسایکل څلور میله پنځه میله کلاشنکوف پیکا وړی دی.
دوی زیاتوي چې سرتیرو په دې سربیره په سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې د لطف الله په نامه د طالبانو یو سیمه ییز قومندان او د هغه دوه ملګري وژل شوي دي. دوی وایي د وژلو شویو کسانو وسلې او موټرسایکلونه سرتیرو ته ورپاتې شوي دي. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دی ویلي.
لا سید شاه سقیم سره پاتې کیږو. د غزنی سیمه ییزو چارواکي وایي دغه ولایت پاندړو ولسوالۍ کې بیا په یو جماعت کې چاودنه شوې چې له امله یې پنځه تنه وسلوال طالبان وژل شوي. دوی وایي طالبانو په جماعت کې ماینونه جوړول چې خپل ماین پرې چاودلی دی. سید شاه سقیم په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکوي.
چاودنه پرون ناوخته د اندړو ولسوالۍ په جوی چار کلی کې په یو جماعت کې شوې ده. چارواکي وایي څو تنه طالب وسلوال په جماعت کې د ماینونو په جوړولو اخته وو چې په دغه وخت کې یو ماین چاودېدلی او پنځه تنه وسلوال یې وژلی دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي په وژلو شویو کسانو کې درې تنه بهرنیان او دوه یې افغانان دي. دوی وایي د چاودنې له امله جماعت او ورڅېرمه کورونو ته هم زیان رسېدلی خو عام وګړو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
د طالبانو د جویچار په کلي کې د جماعت له څنګه ماینونه سره جوړول او ماینونه پرې ورچاودلی دي. سي په هغه کې خارجي طالبان هم دي، پنځه نفره طالبان چې مل دي او د جماعت شیشې او کړکینې ماتې کړي دي د ماینو له زوره. چې
طالبان د پیښې په اړه ناخبري ښیي. په تېره څه موده کې د اندړو ولسوالۍ په جوماتونو کې دا درېیمه چاودنه ده چې کېږي. څو اونۍ وړاندې د دغې ولسوالۍ په عالیجان کلي کې په یوه جومات کې غبرګو چاودنو شلو تنو لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې وه. تر هغه وروسته د شلګر په لغړو کلي کې یو جومات په بمونو والوځول شو چې پکې دوه سپینې ږیرې ټپیان شوي وو او خلکو یې په غبرګون کې د طالبانو پر ضد مظاهرې وکړې.
په کونړ کې بیا امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د وټپور ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې برید کړی چې د جګړې په ترڅ کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روح الله انوري له سیمې نور جزئیات راکوي.
د کونړ امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د وټپور او ماڼوګي ولسوالیو کې د دوه جلا پیښو په نتیجه کې درې تنه وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوی، د یو پولیس په ګډون اته تنه ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قومندانۍ سرپرست سمونوال عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل تېره شپه یوه بجه وسلوالو طالبانو د وټپور ولسوالۍ اړوند کرمول په امنیتي پوسته برید کړی چې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
یو نفر زمونږ شهید شوی دی، یو نفر هم سطحي زخمی دی. په مقابل کې د مخالفینو یو جسد هلته پاتې دی چې د خپلو هغه تجهیزاتو سره دی او دوه نفره نور هم له منځه تللي دي، مګر لټه روانه ده چې تر څو د هغوی جسدونه پیدا شي او یو څه کسان مشکوک هم نیول شوي دي چې د هغونه وخت پوښتنې کېږي او زخمي یو نفر زخمي شته.
سمنوال عبدالقادر وایي یو تن وژل شوی طالب د وټپور روغتیایي مرکز کې څوکیدار و چې تېره شپه دولتي ځواکونو سره په جګړه کې له منځه تللی کړی دی. خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې یو دولتي کارکوونکی طالبانو سره په ملګرتیا کې امنیتي ځواکونه وژلې، بلکې له دې وړاندې هم ګڼ دولتي مامورین د شپې پر مهال طالبانو سره یو ځای په جګړو کې د برخې اخیستلو پر مهال وژل شوي او ټپیان شوي دي. هغه وایي تېره ورځ د ماڼوګي ولسوالۍ په کنډګل کې هم د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوي او د طالبانو لخوا د هوان راتوغول شوي مرمۍ د هستوګنې په کور لګېدلې چې له امله یې وتنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي.
دوه بجې د کنډګل په بیس باندې د طالبانو لخوا د ثقیله سره انداختونه شوي دي چې په نتیجه کې وتنه چې په هغه کې ټول ماشومان دي او کس دوه به پکې شاید 15-20 کال یې نور ټول ماشومان دي چې درې جنکۍ او څلور تنه هلکان دي دا زخمیان شوي دي، مګر هم د طالبانو د انداخت په نتیجه کې زخمیان شوي دي.
طالب وین زبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل په کنډګل کې دوی هوانونه نه توغولي او ولسي وګړي د دولتي ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. زبیح الله مجاهد د وټپور ولسوالۍ په اړه څه نه دي ویلي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریف
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د مالی وزارت وایي دوی د حساب ځواکونو له اکمالاتو څخه د محصول او مالیې په نوم هیڅ پیسې نه اخلي، خو د سرغړونو له امله یې $100 میلیونه جرمانه کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي په حساب یې دغه جرمانه د دې لپاره وضع کړې چې قراردادیانو یا افغانستان ته 1000 موټره مواد را داخل کړي، خو د برخلیک په اړه یې حکومت تر اوسه نه دی خبر. اسدالله لودین له کابله په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي ک چې ر ایساف ځواکونه دراتونکو اگست میاشتې تر 15 نیټې دغه جرمانه ورنکړي، نو په ګمرکونو کې به یو ځل بیا اکمالاتي مواد ودرول شي. د دې وزارت د وایدو او ګمرکونو مرستیار ګل مقصود ثابت وایي د ایساف قراردادیانو د معافیت په نوم 1000 کانټینر مواد له ګمرکونو راټیر کړي، خو بیرته دوی ته راپور نه دی ورکړی. ښاغلی ثابت وایي کله چې دوی په ګمرکونو کې د ایساف قراردادیانو ته د معافیت فورمه ورکړي، نو ایساف مسؤلیت لري چې دغه فورمه ټاپه کړي او بیرته دوی ته وسپاري. نوموړي د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل تر اوسه دوی نه دي خبر چې دغه 1000 موټر مواد ایساف ته رسیدلي او کې قراردادیانو بازار ته وستلي.
مونږ نه مالیه اخلو نه محصول اخلو. کله چې یو موټر داخليږي سرحد نه، هلته مونږ ګمرک دوی ته یو فورمه ورکړي. دا باید د الار سی دی ایساف قواو مرکز ته او وی باید دا ټاپه کی او رسید مونږ ته راګي چې دغه اموال دوی ته ورسیدل. مونږ تقریبا سبان اویا زره دغه سی پی یک لرو چې هغه معتبر سوی نه دي، یعنی هغه داخل سوی دي دوی په نوم باندې. دوی مونږ ته بیرته رسید نه راکړی چې دا شیان آیا دوی ته رسیدلی یا په بازار کې خرڅ سوی دي. نو لهذا مونږ ته دا تصمیم ونیو چې دا خلک باید جریمه شي.
پی یک د مافیات هغه فورمه ده چې په ګمرکونو کې د ایساف قراردادیانو ته ورکول کیږي او له مخې دوی له مالی او محصول څخه مافیږي. د ایساف او افغان حکومت ترمنځ په 2001 میلادي کال کې د ام ټی ای په نوم یو تړون لاسلیک شو چې مخیه بهرنی ځواکونه په افغانستان کې له مالی ورکولو څخه معاف شول. د راپورونو مخې امریکایي چارواکي غواړي چې افغان حکومت باید د جرمې له اخیستلو هم ډډه وکړي. ښاغلی ثابت وایي چې د همدې سرغړونې له امله 15 میاشتې مخکې افغان حکومت په ګمرکونو کې د ناتو اکمالات درولي وو چې بیا بیرته اجازه ورکړل شوه. له ایساف څخه د $100 میلیونه د جرمانې اخیستلو پریکړه د افغانستان د وزیرانو شورا هم تایید کړې، خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې یو شمېر امریکایي سناتورانو ویلي که افغان حکومت له دې اقدام څخه پشان نشي له دې هیواد سره به مرستې کمې کړي. دغه مسأله مو په کابل کې د ائتلافي ځواکونو له مطبوعاتي دفتر سره شریکه کړه. دې دفتر ازادي راډیو ته په یو برېښنالیک کې ولیکل چې د ګمرکي ستونزو موضوع به ډېر ژر هواره شي. دې دفتر په خپل برېښنالیک کې ویلي دوی د افغانستان په جنوب کې له یو شمېر ګمرکي ستونزو سره مخ شوي، خو د هواري لپاره یې له افغان چارواکو سره خبرې روانې دي. په عین حال کې د مالی وزارت وایي د امریکایي ځواکونو او ایساف قراردادیان له هغو اکمالاتو څخه هم ناوړه ګټه اخلي چې دغه ځواکونه یې له افغانستان څخه باسي. د دې وزارت د ګمرکونو مرستیال ګل مقصود ثابت وایي مخکې له دې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه خپل اکمالات وباسي، باید په ګمرکونو کې وکتل شي.
کچیر دوی تجهیزات خپل باسي هم هغه د یو پروسې سره سم باید وباسي. هغې کې اکثره مونږ ګورو چې سو استفاده کېږي، کچیر یو غټ موټر وځي یا کنټینر وځي، مونږ باید پوه شو چې د کنټینر په منځ خالي ده او که یو بل شی پکې اچول شوی دي، دا خو باید مونږ ته معلوم وي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې امریکا له افغانستان څخه په خپل سر خپل اکمالات باسي او افغان حکومت نه په خبرېږي چې د کنټینرو په منځ کې څه دي. کارپوهان وایي د امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو دا ډول ګمرکي سرغړونې به د دې لامل شي چې خلک د دغو ځواکونو په رښتینولۍ باندې بې اعتباره شي. تر اوسه معلومه نه ده چې بهرني ځواکونه به افغان حکومت ته دغه اندازه جرمانه ورکړي او کنه، خو د امریکایي چارواکو اوسنی دریځ ته په کتو دغه کار ناشونی ښکاري. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره له افغانستان سره تماسونو ته دوام ورکوي او دواړه خواوې هڅه کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د سفر امکانات برابر شي. د افغانستان حکومت ویلي چې ولسمشر کرزی به هغه وخت پاکستان ته ولاړ شي چې پاکستان د افغانستان یو لړ شرطونه ومني، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندوی نن د افغانستان د شرطونو په اړه بې خبري څرګنده کړه. د هغه د څرګندونو نور جزئیات عصمت څاروان دروړي.
پاکستان د پنځشنبه په ورځ وویل چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د مثبتو تماسونو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اعزاز احمد چودری په اونیزه خبری غونډه کې وویل هیواد په مختلفو وختونو کې د افغانستان د تورونو په وړاندې لزغه مکار اخیستی دی. د وویل موږ به په راتلونکي کې هم دې ته دوام ورکړو، ځکه چې موږ د افغانستان د مسئلې د سولهییز حل په لټه کې یو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیله څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به پر یوې ایجنډا کار وکړي چې د ټولې سیمې په ګټه ده. اعزاز احمد چودری کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز د سفر په اړه وویل دا د دوو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطحه لومړنۍ خبرې وې. د افغانستان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بلنې یادونه وکړه، خو ویل چې تر اوسه پورې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په دې موضوع کار روان دی. ولسمشر کرزی ته د نواز شریف بلن لیک کابل ته د سرتاج عزیز د روسي سفر په لړ کې وسپارل شو. افغان چارواکي وایي چې کرزی په یو لړ شرطونو موافقه کړې چې پاکستان ته لاړ شي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان له شرطونو خبر نه دی.
دی ویزیت اف دی ایڈوایزر ټو افغانستان واز دی فرست های لیول ایکسچینج اف ویزیټس بیټوین دی ټو کانټریز.
د وزیر اعظم د سلاکار افغانستان ته سفر د دوه ملکونو د اعلی چارواکو ترمنځ ډومبه سفر وو. هلته چې کوم ملاقاتونه وشو هغه ډیر په خما هول کې وو. د وزیر اعظم لخوا افغانستان ولسمشر ته د دورې بلنه ورکړې شوې ده، کوم چې هغه ومنله، خو د دغه دورې لپاره لانیټا نه ده ټاکلې شوې او دوه ملکونه په دې کار کوي. بل ما هغه شرطونه نه دي لیدلي کوم چې تاسو یادوي. ما دی لړکی د میډیا رپورټونه لیدلي، خو مونږ هله لرو چې پاکستان افغانستان به په هغه ایجنډا کار کوي د کوم ګټه چې دوه ملکونو او سیمې ته رسي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل چې دواړه هیوادونه پر لپسې په دې کار کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر سفر ممکن شي. اعزاز احمد چودری وویل پاکستان لخپلو ټولو گاونډیو هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او د پاکستان اراده د صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر زرداری په څرګندونو کې لورایه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
چارواکو په ایران کې د صوفیانو پر وی پانی فشارونه زیات کړي او شمیر کارکونکو نیول شوي او د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوي. د ایران محافظه کار مذهبي مشران صوفیان د اسلام یو خرافتي ډله بولي. په دې اړه نوریاس نوري د ازادي رادیو د خبری څانګې د رپورت مهم ټکي دروړي.
په ایران کې ډېری ویبپاڼې شته چې د ایراني چارواکو نه خوښیږي او د بندولو لپاره یې معمولا هغوی په غیر اخلاقي او د هیواد ملي ګټو ته په زیان رسولو تورنوي. ځینې نورې ویبپاڼې هم شته چې د ایراني چارواکو بیا بېخي نه خوښیږي چې ډېرې بندې کړي او مسؤلین زندانی شوي دي. په دوی کې یوه هم د مجذوبان نور په نامه د صوفیانو ویبپاڼه ده چې په ایران کې د نعمت اللهی ګنابادي درویشانو په اړه خبرونه او نور مطالب خپروي. دا په ایران کې د صوفیانو یوه لویه منظمه ډله ده چې په وروستیو کلونو کې پرې دولتي فشار ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. د ایران محافظه کار مذهبي مشران صوفیان د اسلام یوه خرافاتي ډله بولي. مجذوبان نور د درویشانو زپنه له نږدې تعقیب کړي او د پیښو خبرونه یې خپاره کړي چې دا وې پاڼه د صوفیانو په اړه د معلوماتو په یوې ماسقې منبع بدله کړې ده. په وروستیو کې د دغې ویبپاڼې د مسؤلینو په نیول کېدو او زندانی کېدو سره تهران هم خپل قهر څرګند کړی دی. تېره اونۍ د دغې ویبپاڼې د چلوونکي او فوتو ژورنالیست په ګډون اووه تنه کارکوونکي په زندان محکوم شول. د یو نیمو او لس نیمو کلونو ترمنځ د بند سزاوې ورکړل شوې. دوی د ملي امنیت ضد فعالیتونو، د نظام ضد تبلیغاتو او د ایران مشرانو ته د سپکاوي په تور مجرم پېژندل شوي دي. دا هغه تورونه دي چې د ایران رژیم یې په خپلو سیاسي مخالفینو او روشنفکرانو هم لګوي. دغه و محکوم شوی درویشان د پنځو کلونو لپاره پر رسنیو کې د هر ډول فعالیت په ګډون په ډلو او ګوندونو کې لغړیتوب څخه بند کړای شوی دی. دوی له تیرو دو کلونو راهیسې په توقیف کې اوسېدل. له 2011 کال راهیسې له صوفي ویبپاڼې سره په تړاو شاوخوا شل تنه نیول شوي دي. چارواکو په وروستیو کې دغه راز د مجذوبان نور پر چلوونکي فرهاد نوري چې دوه کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی هم فشارونه زیات کړي دي. نوري د خپلې مور فرزانه په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې مور یې د تېرې اونۍ په پای کې له ویبپاڼې سره د همکارۍ، د ملي امنیت ضد فعالیت او د عامه نظم د ګډوډولو په تور په دو کالو بند او درې کاله هم خوزستان ولایت ته په تبعید محکومه شوه. زه او کورنۍ مې دغه تورونه ردوو او بیا اساسه یې بولو. کله چې دوی زما مور د 2011 کال په سپتمبر کې ونیول، یوازینی هدف یې زه وم. مور مو درویشه ده، خو زما د بشري حقونو د رسنیو له فعالیتونو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. له ایران څخه زما تر وتلو حتی هغه نه پوهېده چې له کمپیوټر څخه په څه ډول کار اخیستل کېدای شي. نوري دغه راز وویل چې د ته ګواښونه شوي او د درېمګړو لخوا ورته ویل شوي چې خپله ویبپاڼه بنده کړي او نور پر صوفیانو د فشارونو په اړه د راپورونو خپرول بند کړي. خدای وایي دغو فشارونو د خپلو فعالیتونو د پرمخ وړلو په اړه د ده اراده نور هم پیاوړې کړې ده.
لا بلې خوا ویل کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په نږدې راتلونکي کې تهران ته سفر وکړي. نوموړی به په تهران کې د ایران له نوي ولسمشر حسن روحاني سره وګوري او د دې هیواد له چارواکو سره به د تهران په اټومي پروګرام خبرې وکړي. فراه هیواد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د روسیې د کومرسانټ ورځپاڼې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې نږدې سرچینې له قبله ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اګست پر 12 د نوي ولسمشر حسن روحاني د لوړې له مراسمو څو ورځې وروسته تهران ته ولاړ سي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ولادیمیر پوتین وروستی ځل په 2001 میلادي کال تهران ته د کسپین سمندرګي غاړې هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره تللی و. د نړۍ ځواکمن هیوادونه هیله مند دي چې د ایران نوی ولسمشر چې نسبتا منځلاری دی د لویدیځو هیوادونو هغو غوښتنو ته چې وایي تهران باید د اټومي پروګرام فعالیتونه کم کړي ځواب ووایي. لویدیځ هیوادونه پر تهران شک کوي چې ګواکې د اټومي بم د جوړولو تکل لري، خو تهران وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز د برېښنا د تولید او طبي اهداف لپاره دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا د ایران د نوي ولسمشر د لوړې له مراسمو وروسته به د اټومي پروګرام په اړه د تهران د سخت دریځو د ډلې او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې له سره پیل سي. که څه هم د ایران ولسمشر د دې هیواد پر چارو نفوذ لري، خو ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د اټومي پروګرام پر پالیسیو بشپړه کنټرول لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ وروستۍ خبرې تیر پسرلی په قزاقستان کې وسوې چې کومه نتیجه یې نه درلوده. د روسیې د کومرسانټ ورځپاڼې د دې هیواد د پوځي صنایعو د یوې منبع په حواله ویلي چې ولادیمیر پوتین شایي پر داسې یو وړاندیز بحث وکړي چې پر تهران د اس 300 الوتکو ضد توغندوی بندیز لیرې کړي او د دې پر ځای چې لږدول یې تر اوسه ځنډول سوي د لیرې واټن ویشتونکي توغندي ورکړي. دغه توغندي د اس 300 توغندیو عصري بڼه ده. پر ایران د بندیزونو له کبله روسیا تر نړیوال فشار لاندې راغله. په 2010 میلادي کال یې ایران ته د اس 300 الوتکو ضد توغندیو پلورل بند کړل.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شریف
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ دوکومنت خایښ لرو چې موږ دوه وو باندې
بس لې فکره چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو 0200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د پاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې